بعدی رادیو آزادی را صالح محمد صالح میزبانی میکند. خوش آمدین صالح به استودیو.
ډیره مننه استاد سخا سید سمی عباس او د آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لوی ترنولي ننګرهار ته یو هیات لیږلی چې هلته د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي. نن جمعه ده د وژې اسمبلی 15 د سپتمبر میاشتې 16. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. په میدان وردګ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمري بند محکوم شول. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. د فرانسې خبری اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د پنجشنبې په ورځ وویل خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون شوی دی. اسوشیټډ پرس خبری اژانس هم د هغو چارواکو په حواله چې دغه مذاکرې له نږدې څاري خبر ورکړی چې زلمی خلیلزاد بیرته قطر ته تللی دی. ښاغلی خلیلزاد تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. لومړی د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه یعنې د دوی تر ولکې لاندې له سیمو به امریکا او متحدانو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي. دویمه له افغانستان شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل، دریم د بین الافغاني خبرو پیل، او څلورم هم په افغانستان کې دایمي او هر اړخي زور بند. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د مذاکرو نه هم پړاو د دې اونۍ په لومړیو کې پای ته ورسېد. زلمی خلیلزاد تر دغو مذاکرو وروسته کابل ته ستون سو او د سولې د لومړۍ موافقې په اړه یې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې دغه موافقه به د ولسمشر غني تر تایید وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نهایي سي. طالبانو د مذاکرو له څو پړاوونو سره سره په افغانستان کې خپلې حملې نه دي کمې کړې. د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلهوالو طالبانو ومانه، د یوه امریکایي پوځي او یوه رومانیایي وګړي په ګډون لږ تر لږه 12 کسان وژل شول. د میدان وردګ ولایت امنیه قمانداني وایي چې پرون د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسلهوال طالبان وژل سوي. د میدان وردګ د امنیې قمانداني وایان حکمت الله دراني تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوو کې د طالبانو ځینې مهم کسان هم شامل دي.
د حاسم په نامه یو د رسېقتي قمانډانو هغه وژل شوی او همدارنګه د ملاقایم هم وژل شوی. همدارنګه په دې عملیاتو کې د وسلهوال مخالفینو 22 کسان وژل شوي او لس نه هم ټپیان دي.
د درانی پوینه ملا قیوم تازه د ملا امین الله لوجل کې دوه وروسته د نرخ لپاره د طالبانو ولسواله ټاکل سوی وو. وسلهوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز مشر وژنه جنګي جنایت وباله. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا کمپاینری سمیره حمیدی وویل راپورونه ښیي چې په غور ولایت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون سرپرست عبدالسمد امیری د طالبانو لخوا لومړی برمته سوی او بیا وژل سوی. د بخښنې نړیوالې ادارې په اعلامیه کې د امیری وژل کېدو ته په اشاره ویل سوي چې دا بېرحمانه وژنه یو جنګي جنایت دی، حتی سره له دې چې طالبان ادعا کوي د سولې لپاره هلې ځلې کوي، دوی په خورا بېرحمۍ د خلکو وژلو ته دوام ورکوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم پرون په غور کې د خپل سیمیز مشر پر وژل کېدو ژور اندېښنه ښکاره کړه. د دې کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
واقعا د بشري حقونو خپلواک کمیسون خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
وسلهوالو طالبانو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د غور سرپرست رئیس عبدالسمد امیری هغه وخت وتښتاوه چې له کابله بیرته غور ته روان و. د نوموړي مړی له تښتول کېدو دوی ورځې وروسته پرون وموندل سو. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. دغه مسابقه د 2022 میلادي کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیایي ملتونو کاپ ته د غوراوي د سیالیو په لړ کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وسوه. د قطر لوبډلې چې د آسیا د فوټبال د اتلولۍ مقام لري د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې څلور او په دویمې کې دوه ګولونه افغانستان ته ورکړل. افغان لوبغاړو هم د ګول وهلو څو چانسونه درلودل، خو د افغانستان د ټیم ګول کیپر وایس عزیزي سره له دې چې شپږ ګولونه یې وخوړل د ډیرو توپونو مخه ونیوله. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله مسابقه کې له بنګلادیش سره مخامخ سي. افغانستان، قطر، هند، بنګلادیش او عمان په ای ګروپ کې له یو بل سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټن په توګه خپل نوم ثبت کړ. د افغانستان او بنګلادیش لومړنی ټیسټ لوبه پرون د بنګلادیش په چیټاګام کې پیل شوه. د افغانستان د لوبډلې کیپټانی راشد خان کوي. د نړیوال جام سیالیو وروسته چې راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کیپټان ټاکل شوی، د ده په کیپټانۍ د افغانستان د ملي ټیم لومړنۍ مسابقه ده. پرون د لوبې په چا افغانستان وګټله او غوره وبلله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. د لومړۍ ورځې تر پایه افغانستان په داسل کې چې پنځه لوبغاړي سوځېدلي وو 201 منډې وکړې. رحمت شاه سلیزه پوره کړه. اصغر ستانکزي هم 80 منډې وکړې او 9 سوځېدلې. لبل خو د افغانستان تکړه آل راونډر محمد نبی ویلي چې له رواني ټیسټ لوبې وروسته له ټیسټ مسابقو سره د تل لپاره خدای پاماني کوي. بل خو د آسیا کپ په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ 19 کلونو ټیم د پاکستان د 19 کلونو لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړه. د 19 کلونو د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ د سریلانکا په کولمبو کې روانې دي. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس لرلو په جرم په عمري بند محکوم سول. دغه درې تنه په 2012 کال کې د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې د دریو ښځو په وژلو محکوم سوي. د هغوی د وژلو فتوا وروسته له دې د سیمې یوه ملا ورکړه چې یوه ویډیو یې خپره سوه. په ویډیو کې څلور نجونې لیدل کیږي چې سندرې وایي او د دوو هلکانو اتڼ ته چکچکې کوي. دې پیښې د بشري حقونو د مؤسسو او ملاتړ کوونکو پام ځان ته واړاوه. د کوهستان د سیمې د پولیسو مشر عطاولا د فرانسې خبري اجنټ سپرونو ویل د یوې وژل سوې ښځې ورور عمر خان، سایر خان او د دوو وژل سوو ښځو پلار صابر خان هغه کسان دي چې عمري قید سزا ورکول سوې ده. محکمې 15 نورو کسانو ته برات ورکړ. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. پوریان جلالی پور دویم ایرانی ورزشکار دی چې په وروستیو اونیو کې له خپل هیواد څخه د باندې پناه وړي. جلالی پور په هالند کې د مایوبانو د غشي او لیندۍ د مسابقې له بشپړولو وروسته په دغه هیواد کې پاتې سو. مسابقې د جون له درېمې تر نهمې پورې د هالند په دینبوش ښار کې وسوې. د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخوانی بندي مشر لیفیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. امریکا وایي چې د رومانیا د سوسیالیست ډیموکرات ګوند پخوانی مشر او کورنۍ یې په زیات فساد کې ښکیل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل دراګنیا او دوه اولادونه یې والنتین او ماریا امریکا ته د تګ اجازه نه لري. دغه وزارت په یو بیان کې دغه راز ویلي دا اقدام یو قوي پیغام له ځان سره لري چې امریکا له فساد سره مبارزې ته کلکه ژمن ده او په رومانیا کې د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي.
سیا زادی رادیو تا واجیست.
د افغانستان لوی څارنوالۍ ننګرهار ته یو هیئت لیږي چې د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي. هغه موضوع چې د ملي امنیت د رئیس د استعفا سبب سوه.
دې ته ورته هغه مې چې پخوا هم خوګیانې یو د پکتیا په ظلمک او لوګر کې تکرار شوي.
دا هم ورته چې په بلخ ولایت کې د ناامنۍ یو دوام خلک اندېښمن کړي دي. په بل راپور کې اوري چې په پکتیا کې دا سیسمې همسته چې یوالې سه هم نه لري.
نو اوسه پورې مونږ یو انجونې یا هلک دوله سمپاس نه لرو. تر اوسه پورې دې مکتب متوجته شونځي ته ارتقا کړې ده چې لیسی باندې لانه ده تبدیل شوی.
په اغزنی کې د افغاني د دودولو لپاره نظامی شورا د جدي اقدام خبر ورکړي.
په اقتصادي لحاظ باندې ډېره غټه ګټه ده چې افغانۍ وکارول شي، ځکه موږ په افغانستان کې ژوند کوو او افغانۍ زموږ هغه ملي هویت ده.
په بهرنی موضوعاتو کې فرانسې له ایرانه غوښتنه وکړه داسې کار دې نه کوي چې د اټومي موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرونې منړي کور کلی. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ډېر ژر به یو هیئت ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وی د چهارشنبه په شپه د سفر دوه قطې د ځواکونو په عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. له دې پیښو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه او لوی څارنوالۍ ته یې امر وکړ چې د دې پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. نور له عصمت څاروانه.
وروسته لدی چې ولسمشر غنی لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وشل کېدو د څارنوالۍ د معلومولو لپاره څېړنې وکړي، لوی څارنوالۍ یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره وګماره. د لوی څارنوالۍ ویندوی جمشید رسولي تېره شپه آزادي راډیو ته وویل د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره شریک شي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت
افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د څارنوالۍ له کارکوونکو یو پلاوی ګمارلی چې د پیښې د څارنوالۍ په اړه تحقیق وکړي. ټاکل شوی ده چې پلاوی ژر ننګرهار ته لاړ شي او دا پیښه له نږدې وڅېړي او له څېړنو وروسته د خپلو موندنو نتیجې شریکې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه. ولسمشر پرون مازیګر په آر کې وی امنیتي غونډې ته وویل د ملکیانو مرجوبلې ورته د منلو نه دي او د جلال آباد پیښه باید په جدي ډول تعقیب شي.
د جلال آباد په پیښه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په نوم د وی کورنۍ څو ځوانان په بې رحمه وژل شوي. دې ته ورته غمې سي پخوا هم خوږیاني وو د پکتیا په ظلمک او لوګر کې تکرار شوي دي. مسؤولین د دغسې غمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلي. دا څو شېبې وړاندې ما په ډېر خواشینۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانکزي صاحب استعفا منظور کړه.
د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د چهارشنبه په شپه په جلال آباد کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ملي امنیت د سفر دوه قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. پرون د دې ښار لسګونو اوسیدونکو د قربانیانو جنازې د ننګرهار د والي دفتر ته راوړې او د دې پیښې د عاملانو د محاکمه کېدو غوښتونکي شول. په جلال آباد کې د څلور ورونو د وژل کېدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه پیمانه منعکسه شوه او د ډیرو خلکو غوسه یې وپاروله. د فیسبوک ځینو کارونکو د وژل شویو ځوانانو هغه عکسونه هم خپاره کړل چې په خوا یې له امنیتي ځواکونو سره اخیستي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې په ننګرهار کې د سفر دوه قطعې د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
ومردل چې لوی څارنوالۍ وایي ډېر ژر به یو هیئت ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. په بلخ ولایت کې له شپږو میاشتو راهیسې وسلوالې نښتې زیاتې سوي دي. د بلخ د ولایتي شورا غړي وایي چې اکثرا په بلخ کې د ناامنیو تر شا د سیمې استخبارات وسلول طالبان او نورې ډلې لاس لري. مجیب رحمان حبیبزی او په دې اړه نور تفصیل.
لا کابو یوه میاشت را پدی خو د بلخ په ګنش پر ولسوالیو کې نامنه زور اخیستی او د وسلوالو طالبان حضور نسبت په خواته پکې په مراتب زیات شوی دی. د بلخ ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې کابو شپته سلنه خاوره کې طالبان د امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگيږي. حال دا چې دا کچ شپږ میاشتې د مخه شل تر 15 سلنه ته رسیدله. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید وایي چې د دغه ولایت پاتو ولسوالیو کې طالب وسلوال پراخ حضور لري او دغه سیمو کې د افغان امنیتیز واکونو پر وړاندې جنگي. افضل حدید وایي چې لایوي خوا طالبان غواړي چې د سولې په خبرو کې د خیم ته استلاسه کول لپاره ډیری سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي، خو له بل لوري د سیمه استخباراتي کړي هم د شمازون په نام نه یو کې دخیلې دي. هغه زیاته کړه د سیمې قدرتونه او د سیمې د نیابتي جګړې سبب شوی چې په شمال ځون خاصتا په بلخ ولایت کې جګړې زور واخلي. او بل دلیل دا دی چې بلخ ولایت له خپلو ګاونډیو ولایتونو څخه آسیب پذیره دی. له دغه ولایتونو څخه په بلخ ولایت وسلوال طالبان ډله ییزې حملې ترسره کوي. د بلخ دولتي شورا مشر افضل حدید وایي دا چې بلخ د شمال ځون مرکزي ولایت دی او له استراتیژیک اړخه ډېر اساسي موقعیت لري، خو له نارام ولایتونو لکه سرپل، جوزجان، سمنګان او کندوز څخه وسلوال طالبان په ډله ییز توګه د بلخ په سرحدي ولسوالیو حملې ترسره کوي. د بلخ دولتي چارواکي هم په دغه ولایت کې زیاتیدونکو نام نه مني او وایي چې د سیاسي موضوعاتو په دلیل په بلخ کې نامني تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازدي رادیو ته وویل چې هم د هوس په چمتال شولګره چهاربلک دولت آباد او یو شمیر نور ولسوالیو کې د افغان پوځیانو لخوا د ترهګرو د لمنځوړلو په هدف ګډ عملیات پیل شوي دي. ښاغلي فرهاد وویل دغه عملیاتو کې چې د شاهي نیو د شپه نامه دي له یوې اونۍ را په دې خوا څلوېښت طالب استول وژل شوي، دېرش ټپیان دي او یولس تنه نور ژوندي نیول شوي دي. فرهاد په بلخ کې د روانو نامنیو په اړه وویل تر همدغه شیبې چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د بلخ ولایت په چهاربلک شولګره او دولت آباد ولسوالیو کې د شاهین دوه سوه یو دېرش عملیات روان دي چې پکې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. د نامنیو دلیل سیاسي موضوعات دي چې زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم. د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د سیمې د استخباراتي کړیو د مداخلي ترڅنګ د ټاکنو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو د هڅو او بین الافغاني خبرو کې د دولت ضد مخالفینو د برلاسه کېدو په دلیل هم په دغه ولایت کې نامنۍ زیاتې شوې دي. ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د سیمې ګاونډي هیوادونه ترې ملاتړ کوي. دوی غواړي چې د ملي یووالي حکومت تضعیف کړي. په ځینو مواردو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر او همدارنګه په بین الافغاني خبرو کې د طالبانو د برلاسه کېدو په دلیل به دغه نامنۍ دوام پیدا کړي. یوازې بلخ نه دی چې له کابو یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پکې بې سابقه جګړې تجربه کیږي. د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، کندوز او سرپل کې هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې دي چې د دواړو لورو ترڅنګ له ملکي وګړو هم قرباني اخلي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او اولس دقیقې کیدونکو دي. د غزنی پوځي شورا وی نه پرېږدي چې نور په دې ولایت کې د افغاني پر ځای په پاکستانی کلدار راکړه ورکړه وسی. دغه شورا وی کله هر چا سره کلداري ونیول سي قانوني چلند به ورسره کیږي. د غزنی اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غزنی محلی او نظامی ادارې په ولایت او د ولایت په ټولو ولسوالیو کې په عامه سوداګرۍ او د اجناسو د پیر او پلور پر وخت افغانۍ پر ځای د پاکستانی کلدارو پر چلولو بندیز لګولای دی. د پنځشنبه په ورځ په غزنی کې د نظامی شورا لوري ازادي راډیو ته پر لیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې له دې وروسته هیڅوک د سراپیو له دوکانونو څخه د باندې پاکستانی کلداري نسی چلولای. دوی وایي کله ولسوالیو څخه له راتلونکو او یا هم په بازار کې له کومو کسانو سره کلداري ونیول سی نو قانوني چلند به ورسره کیږي. په دغه خبر پاڼه کې وخت نه دی شو دل سوی چې دغه کار بل کومې ورځې پیل او عملي کیږي. د غزنی شار اوسیدونکو بیا د غزنی د نظامی شورا دغه کار ستایي. دیرش کلن رحمت الله مرجان خلوای دولت باید دغه کار عملي کړي ترڅو خلک له غیر قانوني غیر شرعي عمل څخه خلاص او په سوداګرۍ کې له ورځني زیان څخه په امان سي.
ګټه به ټوله د افغانستان وي، ځکه اوس کلدار که تبادله کیږي له مثلا کلدار باندې شای اخیستل کیږي، رکړه ورکړه کیږي، ګټه پاکستان ته ځي، افغانستان کې څه نه پاتې کیږي. نو بنا دولت ته پکار ده چې جدي ونیسي، نه دا چې نن اعلامیه ورکړه سبا یې همداسې پرېږدي.
دا چې شکایت کیږي چې سوداګر او هټیوال پرته د سراپوی له نرخ څخه د سودا پر وخت په خپل خوښه د کلدار او افغانیو تبادله کوي او مشتریانو ته زیان اړوي، نو 25 کلن کامران وایي که د پیر او پلور پر وخت د کلدارو پر ځای افغانۍ مروج سي نو خلک به له تاوانونو څخه خلاص او خپل ملي هویت ته به درناوی هم وسي.
په اقتصادي لحاظ باندې ډېره غټه ګټه ده چې افغانۍ وکارول شي، ځکه موږ په افغانستان کې ژوند کوو او افغانۍ زموږ هغه ملي هویت ده. نو کله چې په کلدارو باندې راکړه ورکړه کېږي، کلدار کار ته پوته ځي، کلدار بې ارزښته شي، دلته هغه اجناس چې په ښار کې خرڅېږي د هغو قیمتونه لوړ ځي. نو هغه کسان چې بېوزله دي هغه نشي کولی که هغه بېوزله وي که نه وي بېوزله، هر چا ته توان دی باید په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وشي تر څو خپل اقتصاد ته وده ورکړو.
دنیا عالمان هم په افغانستان کې د پاکستانیو کلدارو چلول په شرعي توګه حرام ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو لسیزو څخه د غزنی تر څنګ په ډیری هغه ولایتونو کې پاکستانی کلداري چلیږي چې ډیورنډ کرښې ته نږدې موقعیت لري. د سیاسي چارو شنونکي بیا په افغانستان کې د کلدارو چلول یوه سیاسي لوبه بولي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. اوس به احمد چبر راته وایي چې د نړۍ په متبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خبرونو په کابل کې د پنځشنبې د ورځې د برید په اړه لیکنې خبرې کړې دي. په دې ځان مشون کې حمله کې د یو امریکایي او یو رومانیایي عسکر سربیره لس تنه وژل شوي او تر څلوېښت ډېر ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ رسپانه د دې موټر بم چاودنې په اړه لیکي، د کابل یوه ډېره خوندي سیمه د دې خونړي برید شاهده وه. ورسپانې د ولسمشر اشرف غني د انتخاباتي ټیم د مرستیال امرالله صالح خبرې راخیستې دي چې تر برید وروسته یې وویل اوسنۍ هڅې د سولې نه دي، دا یوه توطیه او دسیسه ده. ورسپانې د سیاسي چارو د کتونکي هارون میر خبرې هم راخیستې دي چې وایي د افغانستان ګڼ خلک اندېښمن دي چې شاید د امریکا او طالبانو له توافق وروسته پراخور بند پلی نه شي. د شاغلی میر په وینا کې چرته پر افغان ځواکونو بریدونه ادامه پیدا کړي، په افغانستان کې به د امریکا ماموریت چې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي زیانمن شي. د کابل د پنځشنبې د برید په اړه د بریتانیا ګارډین رسپانه لیکي، د سولې د خبرو سربیره طالبانو د امریکا سفارت ته نږدې د حملې مسؤلیت منلی دی. ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ سربیره په افغانستان کې د شخړو د کمی هیڅ راز نقشې نه لیدل کیږي. وړاندې راغلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د سولې د توافق د مسودې خبر ورکړی، خو ولسمشر اشرف غني د دې موافقې په برخه کې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دفنس پوسټ هم په کابل کې د وروستي موټر بم چاودنې او له لویې سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورسپانه لیکي دغه امریکایي سرتیری له وژلو سره چې د کابل په ششترک کې ووژل شو، سش کال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته ورسید. وړاندې راغلی دي چې رومانیا چې د اوس لپاره په افغانستان کې تر اوسه ډېر سرتیری لري، د کابل په وروستۍ حمله کې یو عسکر له لاسه ورکړی دی. تر دې مخکې د دوشنبې په شپه د کابل پر گرین ویلج کمپ د تراکتور بم په چاودنه کې هم یو رومانیایي سرتیری وژل شوی و. دفنس پوسټ رسپانه د خبرې کړې مقالې په اخیره کې لیکي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د هڅو سربیره چې له طالبانو سره یو توافق ته ورسیږي، په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې خونړۍ پېښې زیاتې شوې دي.
او سم یو سیمه ایزه مسله تعقیبوو. فرانسې له ایران څخه غوښتي داسې اقدام ونه کړي چې د اټومي موافقې سرغړونه وي. د ایران ولسمشر ویلي چې د یورانیم غني کې دا چټکوي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت څاروان ناوري.
فرانسې له ایران څخه وغوښتل چې له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژمنو خلاف وي. فرانسې پرون پنځشنبه له ایران څخه دا غوښتنه وروسته لدی وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غنی کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیوژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنس فون دورمول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلافی وي او د کړکېچ د کمولو لپاره د هلو ځلو خنډ کېدای شي. د زیاته کړه پاریس په لخپلو شریکانو او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وسیړي. له دې سره په یو وخت د اروپایي اتحادیې یو چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اټومي موافقې خلاف وباله او ایران ته په دې خبرداری ورکړ چې دا ډول اقدامات اټومي موافقه اغیزمنولی شي. د اروپایي کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې وی خبري غونډې ته وویل د اټومي موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران پکلک غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اټومي موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوري ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره یې اټومي موافقه لاسلیک کړې ده، د بهرنیو چارو وزیران به د اټومي موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اټومي موافقې د ژمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي. د چې د ایران د درې ګونو قواو د مشرانو ګډې غونډې ته وینا کوله، د ایران د اتمي انرژي ادارې ته امر وکړ چې په دې پړاو کې د ایران د اتمي پروګرام د څېړنې او پراختیا محدودیتونه پای ته ورسوي. فرانسې چې د ایران د اتمي موافقې یو لوری دی، په وروستیو ورځو کې هڅه کړې چې ایران ته د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکړي، خو د فرانسې دا وړاندیز هغه مهال عملي کېدای شي چې امریکا ورسره موافقه وکړي او د ایران د تیلو صادراتو ته اجازه ورکړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له آزادی رادیو سره.
نن هم جمعه ده او ولایت په ولایت پروگرام د ماپښین پر 2 بجو تر 3 بجو له آزادی رادیو اوریدلې سي. تاسو هم کولای سي چې په دې پروگرام کې چې په ژوندۍ بڼه خپریږي برخه واخلي، ټلیفون وکړي، خپل نظر را سره شریک کړي. اوس په بنسن کې د سهار 8 بجې او 6:20 دقیقې کېدونکې دي.
ستاسو له پیغامونو
باوجین د بچ ولایت بالمرغاب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما د رئیس جمهور صاحب او د برق وزیر څخه دا خواهش ده چې د بالمرغاب ښکلې اوبه د ترکمنستان ښار ته اولي او موږ ته دې د هغه په مقابل کې برق راکړي. موږ نظرې کابل ته درغلي، موږ د اشرف غني صاحب څخه دا هیله ده چې موږ ته ترکمنستان څخه برق د بالمرغاب ښکلې ولسوالۍ ته راوارد کړي. وسلام.
شمشیر جهان هم د لوګر ولایت جذر ولسوالۍ څخه دا پیغام د ازادي راډیو د زمات چې د لوګر ولایت جذر ولسوالۍ د چکمې مرستې راځي، هغه مرستې ټول د زورواکو لاسو ته ولېږي. کوم یا ورته په ولایت کې ناستي هغه جنې هغه کې پاوا کې او یا حاضري ته راشي، نو د زورواکي وکړي کوم منډو ته چې هغه مرستې راشي، منډې به جوړې ځانو ته او ډیمو د ډیم لپاره راشي، برق لپاره هغه ځان درې څلور کورو ته هغه ډیم جوړ کړي، برق جوړ کړي هلته، او غریبانه هم د شپاتې هم د شپوټه ټول کلی پاتی د لوړپور چارواکو نه مداخله ده چې اول مرسته مرالېږي، کچې ته مرسته رالېږي نو تر اخیره ثانی پورې وساره شي. وسلام.
می محمد سلیم افغان کاروان کابل چهار اسیاب څخه د کابل ولایت د چهار اسیاب ولسوالۍ کله جرنای کله کوڅه ډیره په بد نه لد او حکومت هیڅ غم نه خوري د کلی ملک هم کوم خاصه تابعیت نه کوي. هله د چیز مونږ غږ ازادي رادیو نشر کې ډیر بدر نه خوشاله شو ګران اور کتا چیز مونږ ستند تر چارواک پورې ورسوي.
زاشم تل حد ساوری د هلمند ولایت سمیا لیک نیولیا ده وګور لاره کجه کې پولیس والی کې وځ دا سلام نو خدا و یو لاس روز مخ کې کار کوي د ونی سوا وڅ په دې خیا کارم پرې سي دی د پاجات لګل دا تاسو ته مهل دا لري چې نو راو سر ګلپور مقامات ورسو مننه د ازادي راځه تاسو. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبروي چې په پکتیا کې داسې سیمې هم شته چې یو لیسه هم د هلکانو او نجونو لپاره نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
دغه شیبه هم د وریدونکو ګڼ اسمسونه را روان دي. خپلواک صافی د لغمان له لشنګ ولسوالۍ څخه په خپل اسمس کې لیکلي، لوی څرنولي باید په ننګرهار کې سوي پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي ځکه چې یو بې ګنا کورنۍ د غم پر ټغر کښېنوله. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، له طالبانو سره د سولې خبرې کول د وخت تیرول دي ځکه چې طالبان د پاکستان په اشاره په افغانستان کې جګړې ته زور ورکړی دی او د ده په خبره چې افغانان وژني. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه لیکلي، له خلیلزاد څخه هیله کوو چې نور د افغانانو د انتظار شېبې را لنډې کړي ځکه چې افغانان د سولې هوکړې ته په تمه دي. دا تل په نامه اوریدونکي له زابل څخه لیکلي، له طالبانو سره سوله کول کوم معنا نه لري. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، فکر نه کوم چې سوله دی دا سجر راسي ځکه یو طرف هم د شنیت د ښکار کولو لپاره کوم کار نه دی کړی. سمیع الله افغان له دانګام څخه لیکلي، د افغان ځواکونو څخه هیله کوم چې په پلخمري ښار کې وسله ول وځپړي او روانه جګړه چې هلته روانه ده پای ته ورسوي. حمیده اتله لغزنی لیکي، افغانی زموږ ملي هویت دی، هر څوک باید په ورځنیو چارو کې افغانۍ وکاروي. او سمیع الله افغان له دانګام څخه په بل اس ایم اس کې لیکلي، موږ ټول د افغان قوو ملاتړ کوو. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو مذاکرو لپاره قطر ته ستون شوی دی. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانۍ وایي چې د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسله وال طالبان وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز مشر وژنه جنګي جنایت وباله. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږ ګولونو ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټان په توګه خپل نوم ثبت کړ. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمري بند محکوم شول. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. او د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخواني بندي مشر لیپیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي. او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلای سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د شو زو خاص پروګرام نیمنړي او کورونی پروګرام کور کړی. خو اوس ورزو پکتیا ته. د پکتیا د مرکز اړوند د باغی کی سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیرو اتلو سکلونو کې تر اوسه په دې سیمې کې د لیسې تر کچې ښوونځی نه لري. او د دوی په خبره دغه علت دی چې دوی تر اوسه دولسم پاس نه لري. احسان آریان د سیمې له اوسیدونکو سره خبرې کړي او پر دې موضوع یې دغه راپور جوړ کړی دی.
پکتیا ولایت د افغانستان له جنوب ختیځو ولایتونو یو دی چې د پوهنې په برخه کې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. او په ډېرو ولسوالیو کې تر اوسه د دولسم ټولګۍ څخه زده کوونکي نه دي فارغ شوي. دلته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بغیکې په نوم داسې سیمه هم شته چې د لیسې تر کچې ښوونځی نه لري او تر اوسه یې له دولسم ټولګیو فارغین نه دي ورکړي. د بغیکې د ځوانانو شورا لومړي مرستیال سیدالله عدالت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تقریبا 14 کال کیږي چې په باغکه کې مکتب جوړ شوی دا له اوسه پورې مونږ یو انجونی یا هلک دوله سمپاس نه لرو. تر اوسه پورې دې مکتب متوجته شونځي ته ارتقا کړی دا چې لسی باندې لانه ده تبدیل شوی.
د سیمې یو تن اوسیدونکو هم ورته نظر لري او یا د سونځ ته دی. نوموړی ازادي رډو ته وویل
زه معروف افغان یم. باغکه خوانځي 13 و 14 و 15 کلونو کې افتتاح شوی ده. تر اوسه پورې لیسه شوی نه ده. نو معنا ده چې هلته هیڅ کوم انجلۍ له دولسم ټولګي نه ده فارغه شوی تر اوسه پورې.
خو د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ستونزې پړه تر ډیره پر خلکو ور واچوله چې ولې تر اوسه د ستونزې له دوی سره نه ده شریکه کړي. نو مبړي وویل چې د ستونزې د حل لپاره به خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
ولې ډیره بغوري په دې کې بیا هم دی ولسم وي دغه ستونزې په وخت رئیس سره شریکه نه کی. نو مونږ څه خبرې کولې کا بیا معیار پر کړی وي په هر وخت مونږ غزیر یو چې مکتب ته د لسی لپاره اشتکاور
کله یو خو په پکتیا کې د سیمه اوسیدونکو د پوهنې په برخه کې د ګڼش مرستونزو یادونه کوي. ل بل خو د دې ولایت د پوهنې رئیس له ازادي رډو سره خبرو کې د یو شمیر پرمختګونو خبر ورکړ او ویل چې په نګ دی راتلونکو کې به د پوهنې په برخه کې ډیر سنزو ته د پایټک کې کېږي. احسان آریان ازادي رډیو پکتیا.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوی ده.
ترماستریکه
چې مې زکړه کړې زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د نیم نړۍ خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې که څه هم په دې وروستیو کې د جنسیتي تبعیض پر ضد ډیر کار وشو، خو لا هم نجونې او ښځې له جنسیتي تبعیض سره مخ کیږي. ولې ځینې کسان نجونو ته د شرم په سترګه ګوري او محدودیتونه پرې وضع کوي؟ دغه کار څه پایلې درلودی شي؟ قانون د ارواپوهنې علم او شریعت په اړه څه وایي؟
باید کوشش وکوي چې فامیل ته قناعت ورکړي چې
د اساسي قانون په 28مه ماده کې په مشخصه توګه دا
اړوند ادارې هم په دې برخه کې یعنی مسؤل دي، هغه ادارې چې د ښځو په برخه کې کار کوي.
په همدې اړه زموږ همکار فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ارواپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وکشئ.
په افغانستان کې که څه هم په وروستیو کلونو کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض ختمولو لپاره ډېرې هلې ځلې شوي، خو بیا هم داسې کورنۍ ډېرې دي چې لا هم په کور کې د لوڼو زیږېدو ته د ننګ، آر او شرم په سترګه ګوري. مور د نجلۍ په زیږېدو ملامته ګڼي او ناسم چلند ورسره کوي. ځینې بیا په دې باور دي چې نجلۍ یا د کور ده یا د ګور، نو ځکه له هغې د نظر څرګندولو او آزاد فکر کولو حق اخلي، محدودیتونه پرې وضعه او د عمر تر پایه له پیغورونو سره مخ وي، آن تر دې چې ځینې پلرونه لوڼې د اوږو بار ګڼي. افغاني ښځې وایي په افغاني ټولنه کې شته دودونه د دې سبب شوي چې د نجلۍ لوړ غږ، خندا، خوښي، د هغې لومړی ځل میاشتنی عادت، د ژوند ملګري انتخاب او داسې نور مسایل تابو ګڼل کیږي او پر وړاندې یې ګڼ محدودیتونه وضع شي. شګوفه د هغې 20 کلنې نجلۍ مستعار نوم دی چې له ماشومتوبه یې د دې لپاره ستونزې، محدودیتونه او پیغورونه زغملي چې نجلۍ پیدا شوي. دا وایي کله چې په کور کې په لوړ غږ خبرې هم وکړي، نو د کورنۍ لخوا له ناسم چلند سره مخ کیږي او ورته ویل کیږي چې نجلۍ ده او غلې دي کینی. شګوفه وایي له کلونو راهیسې له زړه تنګوالي او روحي فشار سره مخ ده او ډېره هڅه کوي چې له ټولنې لرې په پټه وژاړي.
وروڼه وایي چې دا چېرته مه ځئ، واده ته مه ځئ، خوند مسکو مه کوئ، چېرته خبرې مه کوئ، فقط په کور کې کینو، خدمات وکړو، مزدوري وکړو، لا ویل دي، بل دي، ټکول دي، موږ هر شی څه کوو وایي هغه دا شرم دي. ښوونځي ته موږ نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، شرم ده دا ښوونځي ته مه ځئ. کله کله چې د موږ په کور کې څه څه ډېره په ما باندې څه شی سي خپګانه راسي، خپه سمه، بیا زوړمه، زوړم ډېر زوړمه، ډېر زوړمه، خپه یمه، زړه مې خپه یي، یو نیم وخت مې ډېر زړه راځي چې زه چېرته لاړ شم، موږ لاړ شو چېرته.
ستاره بیا وایي د کورنۍ مشران یې تل ورسره داسې رفتار کوي چې ګواکې دا یې د کوچنیو ورونو په مقابل کې هیڅ هم نه ده. د ستاره په خبره کله چې ورسره ناسم چلند کیږي، آن له خپله جنسه هم کرکه وکړي او په دې هیله شي چې کاشکې نجلۍ نه وای پیدا.
موږ ځان بیخي کوچنی موجوده حس کوو او هیڅکله مثلا موږ په هغه کې کله چې زموږ واس هم کیږي یا یو مقام ته رسیږو هم موږ جرات نه کوو ته هغه سې خبر وکړو یا هغه وکړو. دې له خاطره چې موږ ته له حوال نه ویل سوي چې تاسو داسې خبرې مه کوئ، تاسې دې مقام ته، تاسې جلۍ یاسئ، تاسې ته شرم، او هغه ده داسې خبرې. په زیاتره وخت یا کله چې زه ځان سره تنها کینم دا فکر کوم مای کاش زه به هلک وای. د دې له خاطره کله چې د هغوی دغه مسؤلیتونه یا د هغوی دغه کارونه چې هغوی کې یو هغوی ته احترام قایل کیږي، زه د فکر کوم کاشکې هم زه هم هلک وای چې همدې مقام ته او همدغې هغه ته زه رسېدلی یم، همد لږ احترام سوی خو وای.
د غزنی ولایت اوسیدونکي مدینه وایي که نجونې د دغه حالت بدلیدو لپاره هوډ وکړي او خپل ظرفیت لوړ کړي، نو د وخت په تیری دو سره د نجونو پر وړاندې د خلکو دا ډول نظر هم بدلیدای شي. د مدینې په خبره زیاته هڅه کړې ده چې پلار ته قناعت ورکړي چې نجلۍ هم استعداد لري او د نارینه و په څیر کار او تحصیل کولای شي.
زم د تحصیل په دوران کې د ډیرو خبرو سره مخامخ شوم، هم د ورور لخوا، هم د پلار لخوا، هم د مور لخوا، او په افغانستان کې هم شرایط ډیر خراب ده. موږ نه غواړو چې زموږ د کورنۍ او فامیل نوم بد کړي، نو ما بیا هم د دې محدودیتونو سره مقابله وکړه، هغو ته مې قناعت بخش ځوابونه ورکړه او سبب شو چې اوس هم دولتي پوهنتون وایم او هم خصوصي پوهنتون، دواړه همزمانه 5 سمستر کې.
ځینې مدني فعالان په دې نظر دي که چیرې
نجلی لماشوم تو با گوخی پاتی شی نو لطالیم تحصیل او کار هم لری پاتی که دایشی. مدنی فعال اوگی وردگ وای دا کورنیو ترسنگ اروند دولتی داری هم باید حدس وکنی دا اما ذهنیتونو دا بدلولو لپارا پلان او برنامه ولری. دا حقی پا خبره که دا کارونه شی ممکن خزی لنور خندونو سر هم مخشی.
اروند داری هم پا دی برخه که یعنی مسئولی دی حقی داری چی دی خزو پا برخه که کار کوی لکه دی خزو دی چارو وزارت مونگل رو هم درنگ حقا پروژه چی یعنی دی بحرانه هوادونو چخا دلتا پا دی خزو پر وران دی عملی که او هم درنگ مگویلی شو چی اروند اداری پا دی برخه که اما پو هوای هم را منسته کولی شی دی سیمینارونو دایره ولو للاره دی پوهی للاره پا دی طریقه باندی مو کولی شو چی دی خزو ذهنونه بدل کرو او دوی دا پوشی چی جنه دی کورنه بار نده.
دا چی دی اسلام دین او شریعت دا هغو خلکو پاره چه وای چی نجلی دی کور شرم او دو گو بار گنی پا هم دیاره دا دینی مسائلو لکار پو محمد الله سید زاده سراغ گی دلیو.
عباس رضی الله عنه چخر وعد دی چی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی دی چا چی یوالور پیدا شی او ژوندۍ خکنک په خوار سترګ ورته ونه ګوري او زوی په هغه لور باندې زیات ونه ګڼي الله تعالی به یقینا د شړای جنت ته داخل خو اوس له بده مرغه موږ او تاسو په خپل ټولنه کې وینو چې لورانو ته ډیر سپک نظر په خوار سترګ ورته کتل کیږي د حقارت ژوند ته مجبوري چې دا اسلام په کلکو ټکو غندلې دي او دا یو ناروا عمل ده هر مسلمان باید چې زوی ته او لور ته پیاوستر کا بلکه پدراناستر گو گوری پدیو کی فرق نہ کی زکه چ پدی باندې لوی خدای جل جلاله سخت غصه کی
دنجونه او خزو پر وړاندې د جنسیتی تبعیض پاړه حقوقی او قانونی حکم چدی پاړه د حقوق بهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا وای
د اساسی قانون په 28 ماده کې په مشخصه توګه دا وای چې خزه او نارینه د قانون پر وړاندې یو شان دي یعنی تبعیض لمنځه وړي دا او همدارنګه د سلسله اساسی حقوق دي چې هغه د اساسی قانون په 28 ماده کې دي یا په 95 ماده کې یو سلسله مسائل راغلي چې مکلفیت په نامه باندې ده ترڅو د دې په استفادې سره ټول په مساوي تو غادي خپل له حقوق نه استفاده وکي دا چې دوی نقصي دا لیبی خونه سخت ګناکار کیږي د بل خونه د اساسي قانون او د موضوع قوانینو نقض ده
د افغان خزو د جوان ستونزې پایتن رسیږي
میړ مرا فراغ ایستې لرګای را تو خو د سیو تر بوالم
خو د هلارو مندلو لپاره څو کړو
شخصی د هلاري د دې چې کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړی کوم چې عدم تعادل سره ډیر مهز درن شي
دا هرڅه په نیمه نړۍ خبرونه کې ل ازادي رادیو څخه واوري
کله نا کله د کورنۍ نږدې کسان هم جنو او خزو ته د دې احساس ورکوي چې ګواکې موجودیت یې د ارزښت وړ نه دی او یا دوی د شرم او ننګ نه خبولي نو له روحي او رواني پلوه ممکن له خطرناک حالت سره مخ شي خو د دې ستونزې د حل لپاره څه کیدلای شي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د کورنیو مسایلو له مشاورې شمې کټوازۍ سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم
اغلی کټوازی ډیر مننه چې موږ ته مو وخت راکړ په لومړی سر کې غوړم په دی وغه کېږي چې کوم عوامل د دې سبب کېږي چې ځینې خلک لونې د وګو بهر کړي
یو جلې په یو کور کې پیدا کېږي لاغه ولې ورځې کوم خوخی چې په یو لک نیول کېږي هغه په جلې نه نیول کېږي او دغه جلې ته دا ورخی چې یعنی ته جلې او موږ په تا خوشاله نو برعکس د تا په ورور خوشاله وو که بیا چې جلې لږ لویږي ورور یې مکتب ته ځي او جلې مکتب ته نه لیږي که چیرې جلې مکتب ته هم لیږي هغه تر شپږم اووم صنف پورې درس وایي بیا هغې ته وایي چې ته جلې یې ته نوره غټه شوې ته په کور کې کښېنه او د تا ورور به مکتب ته ځي مثلا کور کې کارونه د چې کله دوی تقسیمات کوي یعنی جلی ته وایي چې ته به د ورور ته ډوډۍ تیاروي ته به د ورور ته کالي مینځي ته به دا کار کوي ته به دا کار کوي او د تا ورور به مکتب ته ځي او کوم نظر چې غوښتل کېږي مثلا په کور کې ډېر وړ شی اخیستل کېږي یا د کور رنګ وي یا کور ته توشک وي یا کور ته کوم فرش وي همیشه د یو زوی نظر غوښتل کېږي او جلی ته وایي چې ستا نظر دونه مهمه نه ده یا اصلا له هغې څخه نظر غوښتل کېږي نه بیا چې کله جنۍ ځوانېږي او هغې د واده وخت رسېږي نو کله چې باید له دې نه پوښتنه وشي شي چې ته دی الک سره غواړي واده وکړي یا نه وکړي. اصلا نجلۍ نه پوښتنه نه کیږي، برعکس هلک ته ویل کیږي کدا جلۍ تا ته وکړو دا به څنګه وي.
کله چې نجونې ګوښي روزل کیږي او استعداد ته یې نه کتل کیږي، کومې پایلې درلودای شي؟
کله چې یو جلۍ داسې یعنی تخریب شو، هغې ته ویل شي چې ته جلۍ یې، ته باید دا کار ونه کړې، تبن چې دا به دې ته ډېرې رواني او روحي ستونزې منځته راوړي. مثلا له کوره تیښته، له خپل مسؤلیت څخه تلل، ځان وژنه یو عمده دلیل همدغه کورني تاوتریخوالی دی. ښه، دا کورني تاوتریخوالی اساسي ریښه که وګورو همالته ده چې کله موږ تفهیز کولو یا زوی ته مو په یو سترګه کتل او لور ته مو په بله سترګه کتل، دا ډېر مشکلات په نور روحي او رواني دوی ته منځته راوړي.
او په پای کې که دې ټکي ته هم اشاره ولرئ چې د دغه ستونزو د حل لاره په څه کې وینئ؟
که چیرې یو پلار همیشه خپلې لور ته ووایي چې ته ښکلې یې، تا سره مینه لرم، یا ته ډېر راباندې ګرانه یې، یا ستا نظر راته اړین دی، یا ستا نظر په دې مسله کې غواړم، تبن چې هغه جلۍ به یو داسې جلۍ ځان احساسوي چې پر ځان به باوري وي او د ټولنې د اغېزې لاندې به ډېره زر نه راځي. او د ټولنې مشکلات چې ورته رامنځته کړي دي، دا به یو جلۍ وي چې همیشه به کوشش کوي یا تلاش به کوي چې هغه مشکلات په خپله حل کړي، داسې به کوشش نه کوي چې یا لاړه شي ځان وژنه وکړي یا له کوره وتښتي. تلاش به کوي چې زه یو څوک یم چې عقل لرم، سالم عقل لرم، انسان یم، بالاخره زه کولای شم خپل ستونزې یا خپل مشکلات په خپله حل کړم. نو که دغه تفاوتونه اول په مور او پلار په نظر کې ونیسي، ډېره به ښه وي. مثلا نظر وغوښتل شي په کور کې، مثلا موږ لرو ماشاءالله ډاکټر انجونې لرو، انجینیری لرو، څارنواله لرو، تا په تجارت کې ډېرې پرمختللې دي. موږ یې ګورو چې ډېر سړي دي هغوی د لاس لاندې کار کوي. نو که یعنی جلۍ هم دا توانایي لري، او زه وایم چې له سړیو نه دی څو چنده دغه توانایي ډېره ده. ګوره، د جلۍ خپله انرژي دوه سی کوي، یوه انرژي په کور کې مصرفوي د کور په کارونو کې، او بله انرژي په مکتب کې یا خپله دنده کې یا کوم مسؤلیت چې هلته ورته سپارل شوی د مصرفوي. ورې برعکس دغه سړی ټوله انرژي راخي په دنده یې مصرفوي، بیا هم دونه پیشرفت نه کوي. که چیرې یوه جلۍ تشویق شي، زه مطمئنه یم چې هغه به د غرونو لوړو څوکو ته ورسیږي او په هغې به ډېر وویاړي، ډېر پیشرفت کولای شي او خپل ژوند او دغه اجتماع به جوړه کړي. دغه اجتماع یوازې په سړیو نه جوړېږي، یعنی یو تنه سړی نشي کولای دغه اجتماع هیڅ وخت جوړه کړي یا آبادی کړي. له دې سره به خوندي څنګ په څنګ درېدلی وي، بیا به دا اجتماع پیشرفت کوي.
د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د کور کلی خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مو هر کلی کوم. نن مو په خبرونه کې د موضوع راخسته چې څنګه په کم لګښت د کور ډیزاین تغیر کړو. ل استعمال شویو شیانو څخه بیا استفاده د کور په ډیزاین کې کوم اقتصادي ګټه لري؟ اول ځینی خلک د کار ته پاملرنه نه کوي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي، زه رویا مادومی وړاندې کوم.
درنو اوریدونکو هر کورنۍ ځانته د ژوند ځانګړی سبک لري او په هغه سبک خپل ژوند مختبیایي. ځینې داسې کورنۍ شته چې د کور په چارو کې خلاقې او نوښتګرې دي او تل هڅه کوي له نورو متفاوت ژوند وکړي، که څه هم امکانات یې کم وي، خو بیا هم خپل ژوند په ښه ډول ښکلی کوي. خو داسې کسان هم ډېر دي چې د کور وسایل ژر ژر بدلوي او په اصطلاح د ورځې په موټ شیان اخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکي نیلوفر وایي دا خپله ډېر کله د زړو توکو د استعمال پر ځای نوي توکي اخلي. نوموړې زیاتوي،
زه همیشه کوشش کوم زه نوي شیان واخلم، نوي شیان ښه دي د کور، د دې کور لپاره باید همیشه نوي شیان واخلو. او هغه زړه شیان لرې کړو، زه همیشه پیسې پیدا کړم، هغه زړه شیان ټول لرې کوم او د کور د دې کور لپاره نوي شیان اخلم، او په دې سره کور ښایسته کېږي. څه نوي شیان دي؟
خو د کابل ولایت اوسیدونکي صدف حافظي بیا وایي دا تل کوښښ کوي د کور استفاده شوي وسایل په لږ تغییراتو سره بیا بیا وکاروي.
دا کارونه په کور کې ډېر کړي او ډېری مثلا په جامو کې دا بدلونونه منځ ته راوړو چې له زړو، یعنی هغه جامې چې پخوانی جامې دي مثلا کله ما هغه استفاده کړي اغوستي دي، لغه نه نوي نوي شیان جوړوو او نوي جامې لغه نه منځ ته راځي. داسې کار هم کړی هم په کور کې او هم په جامو کې. الکایم یو پخوانی شی دی، د ټولو په کورو کې پخوا و. کولی شي چې لغه نه په ډیزاین کې استفاده وکړي، هغه مېرمنې چې باف کولی شي ډېر ښایسته سرمیزي لغه نه کولی شي چې د کور لپاره د میز لپاره جوړ کړه. یعنی باید خلاقیت ولري مېرمنې.
اغلی صدف حفیظی زیاتوي هر مېرمنه باید دا ظرفیت ولري چې د کور د ډیزاین لپاره له هغو شیانو ګټه پورته کړي چې په کور کې ورسره وي. د کورونو ډیزاینر لیلا صافی هم وایي سلیقه یوازې دا نه ده چې نوي وسایل کور ته واخیستل شي.
د یو کور ته تاسو لاړ شي نو د هغه ډیزاین نه مونږ ته معلومیږي چې د دوی سلیقه څنګه ده. سلیقه یوازې ته نه وایي چې مونږ نوي نوي شیان واخلو راوړو کور کې کېږدو. سلیقه دې ته وایي چې ته د یو نشي نه څنګه ښه شی برابرولی شي. مکاتبه کې مونږ یو مضمون لرو د تدبیر منزل په نوم باندې، په هغې کې ډېر شیان ښایي، اخلی پخلی ښایي، خیاطیګانې ښایي، کاردستیګانې. لکه یو ورکوټی نمونه ویلی شو چې مونږ یو کثافت دانی څنګه کوی شو چې د یو د غلو د ټیم نه هم جوړ کړو. کېږي همداسې وړې وړې شیان، حتی مونږ کوی شو د اطراف کورونو ته چې لاړ شو د هغوی یو ښایسته رسم و رواج دی، یو ښایسته پردې زړولي دي، بیا یو ښایسته تخته ایښې دی، په هغې کې لوښې ډېر په منظم. همداسې که په ډوډۍ کې مونږ وایو ته څنګه ښه دسترخوان برابروی شي، ضروري دی چې په هغه دسترخوان کې قابلي پلاو او مرغۍ مونږ کوی شو چې سابه سکړه کېږدو د شملو سره، خو په ډېر یو خاص سلیقې سره چې ظرف ته متوجه یو دسترخوان ته او ډوډۍ ته.
اغلی صافی د رنګونو په همغږۍ هم تاکید کوي او وایي
میچ خدا چې یعنی ستا یو لباس مثلا ستا پوړنې د کمی سره میچ کوي. کانټراست دا لکه تور سپین کانټراست دی، دا ډېر خوند کوي که نه. او همداسې ویلی شو چې سور او سپین دا هم یو کانټراست دی. میچنګ بیل شی دی، کانټراست بیل شی دی، خو دا دواړه زموږ په ژوند کې ډېر مهم لري، خاص کر زموږ د خارج ژوند کې، په کور کې او خارج ژوند کې. بالکل دا لکه زموږ د کور پردې، زموږ د کور سرتختی، توشکونه، دا شیان دا څنګه مونږ کانټراست یې جوړ کړو، څنګه مونږ میچنګ یې جوړ کړو.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي انجیل سهار چې د همداسې یوه کارګاه مسؤله ده چې له ډېرو ارزانو شیانو د کور د تزین لپاره کار اخلي وایي
د یوې مېرمنې یا د یوې ښځې چې په یو کور کې ژوند کوي، غواړي چې سم ژوند ولري، خوشحاله ژوند ولري او متفاوت ژوند ولري، کولی شي چې ډېر تغییرات په کور کې راولي. که د کور وسایل دي مثلا توشک او پردې په دې برخه کې او یا د جامو په برخه کې، موږ یو کارګاه لرو په دې کارګاه کې له ډېرو ارزانو شیانو نه، له ډېر ساده شیانو نه هم ډېر ښایسته ډیزاین جوړ کړی. مثلا هر څوک چې راځي دا ګوري ورته ډېر جالبه وي چې څنګه موږ له ارزانو شیانو نه داسې ښه ډیزاین جوړ کړی. ډېری کورو ته ځو، ډېر لوکس شیان لري، فوق العاده شیان قیمتي هم دي، مګر ما مېرمنه هېڅ سلیقه نه لري، نیسي کولی چې هماغه کور ډیزاین کا یا هر جای چې وي ډیزاین کا.
دا چې د کور د استفاده شوي وسایلو څخه بیا ګټه پورته کول کومې اقتصادي ګټې لري، دا مو د بزنس ډاکټر د ادارې له مشر سیام پسرلی څخه پوښتلی دي.
انوویشن، تخلیق، نوآوري او د کم امکاناتو ښه مدیریت کول د هغه شیان دي چې په زموږ په ټولنه کې ماشاءالله اوس یو نظر اچوي، خلک ترې استفاده کوي. که چیرې دا دوام پیدا کړي، د خلکو ازهان آرام واوسي، زه مطمئن یم چې موږ ډېر ښه کولی شو چې په لوړه کچه تخلیق وکړو، نوآوري وکړو، او دغه تخلیق او نوآوري د سبب کېږي چې په لوړه کچه ډېر زیات تاثیرات ولري. کورنۍ لپاره ډیره مهمه ده. دوی اقتصادي وضعیت ورسره ښه کیږي، دوی مصرفيږي او دوی هڅه کوي چې نور هم باید په اقتصادي موضوعاتو کې مهم رول ولوبوي.
نوموړی زیاتوي کچېرې په دې برخه کې کورنۍ او داسې مرکز جوړ شي چې کورنۍ او زده کړې ورکړي چې څنګه لشته وسایلو د کور د ډیزاین لپاره ګټه پورته کړي.
کچېرې دغه نوورې انوویشن تخلیق په منظم شکل دوی ته وښودل شي، تدریس شي او په لویو برنامو کې د خلک دعوت شي، زه مطمئن یم چې ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ کولای شو چې د تخلیق یو مرکز جوړ کړو چې هغه کې ټول کورنۍ اوسي. په دما سره زه یو مثال تاسو ورکوم، یو کور ته ولاړم، مې کتل دا د موټر زاړه ټایرونه وو، دوی نه ګلدان دوی جوړ کړو په کور کې زاړه ولې ول، یا مغسې په نورو برخو کې دوی د ګلاس نه، د پیپسي د بوتلو نه، د اوبو د بوتلو نه، دوی خوشان نه، دوی مختلف شیان جوړوي، ډېر انتیک منظم ترې استفاده کوي. دا یوازې په افغانستان کې نهشته، دا په نورو نړۍ کې مشته ده. په نورو نړۍ کې حتی په لویو رستورانتونو کې، په لویو مراکزو هوټلونو کې دوی دغه د انوویټیو برخې دپاره دغه ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي، دغه تولیدات دوی کاروي، هم کورونه ښایسته کېږي، هم اقتصاد ښه کېږي، هم د خلکو وضعیت ښه کېږي، او هم څوک چې راځي یو نوی شی ګوري ساعت ورسره تېرېږي.
دا چې د کور د استفاده شویو وسایلو څخه بیا ګټه پورته کول کومې مثبتې رواني اغېزې د کورنۍ په غړو پرې باسي، د کورنۍ مسایلو مشاوره حقوق پو مریم زرمتي مو پوښتلې، ورته غوږ شئ.
که چیرته په دې کورنۍ کې په ښځه کې، په میړه کې او یا په اولادو کې دومره توانایي وي چې دوی د استعمال شویو اجناسو نه بیا بیا ځلې استفاده کوي، او وکولای سو دوی جنس نه، د خپل کور د جنس نه څو څو وارې په مختلفو اشکالو ګټه پورته کړو، دا ښه صفت ده. بغیر له ودې داسې د کورنۍ په اقتصاد کې ډېر ګټور ده، د ماشومانو په ذهنیت کې ډېر ګټور واقع کېږي، ځکه هغه طفل دې ته متوجه کېږي سي ضرور نه ده سي موږ د خپل کور هر شی ایسته واچوو او باید استفاده ترې وکړو، او هغه دې ته متوجه کوي سي کور هغه مکان ده سي باید هر څه یې حفظ سي، او دا موږ د ټولو دپاره ده، هم د کور د اقتصاد دپاره، هم د اولادو د تربیې دپاره، هم په رواني لحاظ باندې د کورنۍ د سکون دپاره ښه تدبیر ده.
زاد الرحمن نومیږم، د لغمان اوسیدونکی زه نجار ما، او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نه اورم، او دوستان د ټول وري.
ګرانو اوریدونکو، اوس یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې، شفیقه لکنخیل، ستاره امینی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستي.
ګوره و سړی، نن وخت لري چې بازار ته لاړ سو؟
بیا څه خبره ده؟
خبر نه یې؟ ورور مې د خارج نه راځي، ته د انوارۍ ته وګوره، ته د فرش ته وګوره، ته د نورو شیانو ته وګوره، ټول زاړه دي.
نو چې راځي راځي به زاړه له کومه شو؟ خدا سمو د مخکې مې واخیسته ټول.
څومه د مخکې نه، خدا یو نیم کال کېږي، یو کال کېږي د دو شیانو.
خو یو کال کېږي تر اوسه ختم نه دی خوړلی.
څنګه نه دی خوړلی؟ تور ته وګوره.
ښځې نه پیسې لرم، نه دا شیان اخیستی شم، کراره دې پوځای کېنه.
اوهو، نه پیسې لرم، نه اوسله لرم، نه ښه لرم، نه بد لرم، زه به ورور ته څنګه ګورم؟
ولې ورور تا نه پیژني؟
ته نو نور څه نه کوې، ما مې هغه ورور ته شرموي. ورور خو مې پر صورت هغه وریندارې ته به په یوه پیسه سم.
ولې وریندارې ستا کور نه دی لیدلی؟ خو ټوله ورځ په ټلیفون کې ورسره تصویري خبرې کوي، دا مې انمارۍ ده، دا مې پرده ده، دا مې چپرکټ دی، دا مې دارې، خو ټولې لیدلي.
خو نوې و چې لیدلی وه؟
اوس هم نوې دي چې زاړه خو نه دي. ما درته وویل چې نه پیسې لرم، نه یې اخیستلی شم، نه به غالمغال کوي را سره. ښځې هر شی پوره دي، خو ته خپله سلیقه نه لرې. هغه توشک وګوره یو رنګ، هغه توشک وګوره بل رنګ، هغه بلې کوټې ته لاړه شه هلته دوه رنګه دي، پردې دې همداسې کړي دي، لږ سلیقه پیدا کړه، ښه سمې اوارې کړه، ښایسته ډیزاین شي، ښی ښکاري.
کور کې یاست که نه یاست؟
او راځه راځه، خدای دې راوله.
سلام علیکم.
وعلیکم خورې، ستړی مشې؟
خیر اوسې، سال مو دي ښه، وروره سال دي.
خورې ستړی مشې؟
خیر اوسې وروره، څنګه یې؟ ښه جوړې؟
ژوندۍ اوسې؟
دا په څه سره خبرې کولې؟ سال غالمغال مو یو څه.
خوره چه در تو وایم دیدی خزی دلاسه بیخی تیخت تا مجبور شوی
ولی خدای دی نکی چه پیشده
خو آقا دی خپلتی پختنه وکا
ولی چه پیشده ورنداری چه نکلدی
هیچ شای ندی خوره دونمی ورتویل چه دادی کور سامان لگرا نوی که چه غرور می دی خارج نرازی بس خانه پی والا گیرده
وی ورنداری خو کوری اماله و بله ورز جور که سر پر دیدی نیوی کرده طوله که سر سم کرده ولی بیا نور جوره وی چه پیشده
چو وایم خوره وی الماری واخلا پردی واخلا توشگو تا پوخونه واخلا ده کو بای کم ازا
خوری خواب رو می نوی کرده داغا دی لوخ و سیت می نوی نه دو کالا کیگه چیزا پا دی که کار کوام دی طولو نویس و دی ما هم آقا سابقه گول ده
گول دی طولو نویس از ما هم آقا دی گورو رنداری نو خود نوی دی ساتلی دی شد ساتلی دی نوی بل سیت اخی پر دی دی نوی دی نیزی دی الماری دی نو که رنگ خراب سو دی رنگ اخی نو چیز رو دی چیت نور شر نوی که طولو نوی اخده دی کور و سای
خوری تم دی دی پا خواسوی ما خوایل چی تراس ده تا به یو چه نصیحت وکی تم ده ده پلوی که یه
نه گوره داغه چیزی لریه داغه پر دیو که دیده دیه کچه دی خوش نگه آغا یا سابولی کچه ده داغه کچه ده راوره دلتا توشه که دی سمی ده می دیه اونو که پر لرگی و واشه سمی پم بای سمسی بلا سمی جوری دی حال ماری با دی در ترنگ خلاص نو کور خو سمزه نو ولی دست که
ما مرته وی انواری با رنگ کم خیر ده پردی بم زور ده تبدیل کم زب آورت از ورنده کم نور چه وی
گوره ورنداری خواما بده و زبه و خبر در توا کم کتر نو که کشنیان لري اخته زب در سرم رسته وکم پا مرسته سر بدواره دا کوچه بجم در جوری کو والماری بدر ترنگ کو ورور دی خدای راوله شدی چه مسافر راسی خوشحاله کیجو توانه بجور سنگ ورور
خواه خبره دی اکلا خوری
چه وایم دا خو طول و خلق و لیدلی دی
نو لیدلی دی وینو چه لیدلی کال با کال کور سره اندسی نوی کولای
چه اصایی دا خوری زبا لاراشم چای برا ورم تاسی که نه خبلی خد
نه چای مرا ورا زبا کمک در سر وکم لار بسو سر دا کوچه بوچه بسر جوری کو سر چای تاجات نسته
عزتمندو دوستانو دا و د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب تربیه خې چاري
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.